The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum grana uridunko da The Voice of America Diva Radio de nan da khali uras kal 2014 da August miashti diar la samani tara waqt shabe de po Pakistan ke da مادیګر شپږ بجې افغانستان کې شوې دي 15 بجې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو رادیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه رحمان ګونره
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
امریکایي او افغان چارواکو په خلې کړې د توندرو وړې دایښ خراسان سیمې مشر حافظ سعید خان افغانستان کې په یو ډرون برید کې وژل شوی سلنکاران وای د سلیر شو ملګرو سره دغه دایښ مشرانو وجنه د ترهګرې په ضد غټ گزار دی
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف خبرداري ورکړی کچاري د ترهګرۍ پر ضد قومي پلان په سماتوګه حکومت عملی نکړو نو د ضرب ازب عملیاتو ګټې د لاسه تللې شي دفاعي کارپوهان وایي د پوز مشر خبرداري د حکومت او پوز ترمنځ اختلافات څرګندوي
اگر اس طریقے سے معاملات آگے نہیں بڑھے تو بہت ممکن ہے کہ یہ جو بلیم گیم ہے یہ بڑھتا ہی چلا جائے
او د قبلی سیمو لپاره د پارلمان مشر شاجی ګل ویلی دی په فاټا کې د انی اصلاحاتو لپاره کېدونکو کوشش په آخري پړاو کې ده
اوس موږ کوشش کوو چې 6 ستمبر ته چې کوم ریفارمز راځي هغه ریفارمز پرایم منسٹر اعلان کړي
ګران اوریدونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې بعد تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالات باندې ریپورتونه او مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د امریکې د دفاع محکمې ویلي دی افغانستان کې شوی یو هوایي برید کې د توندرو وړلې داعش یو مهم کمانډر حافظ سعید خان وژل شوی دی پینټاګان د جمعې پورز د حافظ سعید د وژل کېدو پخلی کړي او ویلي دی حافظ سعید په 16 جولای د افغانستان د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې شوو هوایي عملیاتو کې وژل شوی دی یو بیان کې مرستیال بیان ګورډن ټروبریج ویلي دی سعید په امریکایي او ائتلافي ځواکونو نیخ په نیغه بریدونو کې برخه اخیستې وه او د هغه نیټورک په خپل هلو زلو سره په ځنګړی توګه ننګرهار ولایت کې افغان وګړي ویرولي وو پینټاګان ویلي دی داعش ننګرهار ولایت د توندبا د تګ راتګ او تربیت لپاره کاروي ټروبریج ویلي وو د سعید خان وجنې سره په افغانستان او سیمه کې د داعش هلې ځلې اغیزمنې کیږي داعش تیر کال د افغانستان ختیځو سیمو کې پیښې مضبوطی حمله کړې وی خپل هلو زلو کې چټکتیا راوسته وا هغوی د غلطه د امنیتی ځواکونو ترڅنګ د طالبانو لخوا هم مزاحمت سره مخ شوی وو بلې لور ته د پاکستان چارواکو ویلي دی په افغانستان کې د حادثې سره مخ شوی هلیکاپټر غړي برامد کونکو خوشی کړی دی او په خیریت سره کور ته رسیدلی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خالی پروز ویلي دی چې د پنجاب حکومت یو هلیکاپټر د اگست په څلورمه بې درکه شوی وو د خارجه وزارت وین ویلي د هلیکاپټر 15 پاکستانیان او یو روسی غړی د پاکستان او افغانستان په ګډه پوله د قبایلي مشرانو په مرستې سره راخوشي کړل شوی دی او اوس په اسلام آباد کې دی د پاکستان د پنجاب د حکومت یو MI-17 یا اولس هلیکاپټر تیرونی د ازبکستان په لار روس ته روانه و چې افغانستان په لوګر ولایت کې په بړنې توګه کوته شو دی باندې تفصیل راکړي د ډیوی ریډیو په اسلام آباد کې خبريالا رابیا پیر
د پنجاب حکومت ته هلیکاپټر عمله د افغان طالبانو لاړخه خوشی کول ورسته پاکستان ته را رسیدلې ده بهرنیو چارو د وزارت لاړخه جاری سوی یو بیان کې د دې خبرې پخلی سوی دی چې په افغانستان کې راغورځېدونکو د پاکستان د پنجاب حکومت په هلیکاپټر کې سوار شپږ غړي په حفاظت سره اسلام آباد ته را رسول سوی دي نفیس زکریا وایي چې د هلیکاپټر عمله په قبایلي سیمې کرم ایجنسی کې د پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې پاکستانی چارواکو ته سپارل شوی و چې وروسته د هلیکاپټر په ذریعه اسلام آباد ته راوستل شو د بیان تر مخه دغه یرغمل عمله د ځایي جرګې په مرسته خوشې کړې سوې ده څرګنده دی چې د پنجاب حکومت MI-17 هلیکاپټر د جوړېدو لپاره د رواني میاشتې په څلورمه نیټه د افغانستان د لارې ازبکستان ته روان کړې سوې وو چې د افغانستان صوبې لوګر پازیله ازراکیا کراش لینډینګ وکړو په دغه هلیکاپټر کې 15 پاکستانی چې پکې 4 ریټایر فوجیان وو او یو روسی نیویګیټر هم شامل وو ریپورټونه وایي چې افغان طالبانو په هلیکاپټر کې سوار ټول تنان يرغمل کړي وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
دایشتونره بدلې د بلوچستان کوټه خار کې د جمعې په ورځ د سړک غاړه به میچاودنې زمواري په سر اخستي چې پکې درلس کسان ژوبل شوي وو. په دغه حمله کې د وفاقي شری عدالت قاضي ظهور احمد شهواني کانوای په نخ کړی شوی و. خو موړي ته په دې کې کوم نقصان نه رسیدلې. په دغه حمله کې سلور پولیس او نه لاربي ژوبل شوي وو. اخواته د پاکستان چارباکي وای چې په کوټه کې په سریاب سړک باندې د عملیاتو په وخت وو مشکوک ترهګر وژل دي.
او د پاکستان د پوه سرلخکر جنرال داخل شریف هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي په ملي تګلاره په چټک کار نه کېدو خفګان ښودلی دی. مطبوعات وایي جنرال خبرداری ورکړی دی که چېرې په دغه تګلاره عمل ونه شو نو ترهګري به همدغه شان روانه وي. د جنرال راحل شریف په مشرۍ کې د پاکستان پوځ مرکز جی ایچ کیو پینډې کې شبې غونډه کې پوځي افسرانو ګډون کړی. د پوځ د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر له لوري د جنرال راحل شریف د دغه بیان څه سپیناوی نه دی شوی. خو تېره اونۍ کوټه کې د خونړۍ ځانمرګي برید څخه وروستو ځینې سیاسي مشرانو د هیواد په استخباراتي ادارو سختې نیوکې کړې وې. وزیر اعظم نواز شریف هم د قومي اسمبلې غونډې ته د وینا په مهال ویلي وو حکومت د ترهګرې نوغې وخل غواړي. خو د پاکستان په تاریخ کې د جنرالانو لخوا په حکومت د تنقید دا لومړی ځل نه دی. دین هم مخکې جنرالانو نه یوازې دا چې په حکومتي واکدارانو تنقید کړی بلکې حکومتونه ړنګ کړی دي. په پاکستان کې په پیښور کې په 14 دسمبر په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د حملې وروستو قومي تګلاره جوړه شوې وه. خو ځینې نیوکې کوونکي وایي په دغه قومي تګلاره باندې په سمه توګه عمل نه کیږي.
د پاکستان قبایلی سیمو لپاره پارلماني مشر شاجی ګل افریدی وایي د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټې خپل کار سرته رسولی دی او دا چې امکان دی وزیر اعظم نواز شریف بعد ستمبر په شپږمه نیټه دغه اصلاحات اعلان کړي. د قبایلی اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې د دې وړاندې د بیلابیلو قبایلي علاقو دورې کړي وي او هلته د قبایلي مشرانو سره لیدل کتل کړي. خو په دغه کمیټې باندې د قبایلي سیمو ګڼ شمېر مشرانو نیوکې هم کړي وي. په وروستیو کې د قبایلي سیمو یو شمېر مشرانو دړکه کړې ده چې دوی به د 14 اگست وروستو یو تحریک شروع کوي چې په قبایلی سیمو کې د انګریزانو د وخت راهسې پر ځای قانون اف سی آر ختم کړی شي او قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه جوړ کړی شي.
او په جنوبی امریکا کې طوفاني بارانونه روان دي او د لوزیانا ریاست گورنر جان بیل ایڈورډز د بیړني حالاتو امر کړی دی. چارواکي وایي په نیو اورلینز او جنوبی شرقي علاقو کې د باراني خړ څخه دوه مړي موندل شوی دي. جنوبی میسیسیپی او الاباما کې هم سخت بارانونو ژوند پټه پودرولې ده. د سیمې په زیاتره برخو کې تر د اتوار د ورځې پورې د سختو سیلابونو خبرداري ده. په لوی جنرالي سړک سیلابونو موټرې او غټي ټرالۍ په بل اړولې دي. چارواکي وایي د خلکو په ژوند بچکولو کې بوخت دي.
شام کې د یاغیانو ډله سیرین ډیموکراتیک فورسز یا ایس ٹی ایف وای دوی د ترکی سرحد سره نږدې د داعشتونره بدلې نه د مانبیچ خار مکمل کنټرول په خپل لاسو کې اخستې دي. دغه ډلې بیان رائټرز خبري ادارې ته ویلي د داعشتونلاري د مانبیچ خار نه تښتېدو وروسته د دوی ځواکونو دا په مکمل توګه کنټرول کړی دی. د ایس ٹی ایف ویان شرفان درویش ویلي د امریکې په مرسته ځواکونو د داعش لخوا یرغمل کړي 2000 عام خلک هم خوشی کړی دي کوم چې داعش ته انساني ډال په توګه باندې استعمالول. او د امریکې صدر براک اوباما وایي امریکا د موسمي بدلون خلاف جنگ کې نړیوال مشر جوړ شوی دی او دا د اوسني وخت تر ټولو غټ چیلنج بلل دی. نو مبلي ویلي کال 2015 د کال 2014 په نسبت په ریکارډ کچه ګرمو او دا چې روان کال به د تیر کال نه هم زیات ګرم وي. خو صدر اوباما ویلي په تیرو 9 کالو کې دوی په صفه توانایي او د ماحول خرابونکي کاربن ډای اکساید ګیس اخراج کمولو لپاره په غټه کچه سرمایه کاری کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبرونو تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ډي سي سټوډیو نه واوریدل. او اوس وخت شبه دی د لوګو د خبرونو دا به تاسو سره زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
مننه اکرام صاحب. قدر من اردوونکو لوبو خبرونو کې استاوس د پاره مونږ په ریو کې چې کوم د اولمپکس مقابله روان دي هغه صورتحال به هم تاسو ته وایو چې په دې کې کوم ټیمونو یا کوم هیوادونو زیات تمغې ګټلې دي. 15 چې په ټاپ باندې یا په فیرس کې په سر کې هیوادونو دا غي به تاسو ته وایو. سو شبو کې د صورتحال خو تراب شولمبې د پاکستان او د انګلند ترمنځ چې کوم ټیسټ میچ روان دي دا غي صورتحال به تاسو ته وایو. د پاکستان د ټیم دا مهال خپل بیټنګ کوي او د دې نړوان دی انګلینډ خپل لومبي اننګ کړی دی. د لومبني اننګ اوس پاکستان کوي. نو پاکستان ټیم دا مهال په 450 رنزونو باندې ولاړ دی. 8 وکټې پریوتې دي او د دې نړوان دی چې کوم انګلینډ خپل لومبي اننګ کړو نو هغه وته د 338 رنزونو هدف ورکړو. دغه رنزونه انګلینډ د 0.5 رنز یا په یو ور کې چې کوم کړی نو د هغه حساب سره خو د پاکستان ټیم کې کوکتی شي ټول نه زیات رنزونه چې دا مهال چا کړی دي. یا سوک ولاړ دی یونس خان څوک چې نټ آؤٹ هم ولاړ دی هغه 115 یا رنزونه جوړ کړی دي. د په 225 بالونو باندې د 38 چوکو او 2 چکو په مرسته باندې جوړ کړی دي. نو دا دغه انګلستان یا د انګلینډ ټیم ته کوکتی شي نو هغه کې علی هغه 108 رنزونه جوړ کړو او نوموړي دغه 225 بالونو باندې د 14 چوکو او 2 چکو په مرسته باندې جوړ کړو. دغه د انګلینډ او د پاکستان ترمنځ څلورم ټیسټ میچ دی. د دې نړیوال د 3 میچونه شوي دي. انګلینډ خپل په دې 3 میچونو کې د کم روانه شوي دي. 2 انګلینډ ګټلې یو پاکستان. اخوا د ویسټ انډیز او د انډیا ترمنځ هم دریم ټیسټ میچ روان دی او دا د څلورم ورځې لوبه ده. لوبه دا مهال د ودرول شوې ده. هندستان په خپلو بنین کې 353 رنزونه جوړ کړو. د کوم په جواب کې چې بیا ویسټ انډیز په خپلو بنین کې 215 رنزونه جوړ کړو او بیا په دویم اننګ کې دا مهال د هندستان ټیم چې کوم په دویم اننګ کې 155 رنزونه جوړ کړی دي. د دې دوه ټیسټ میچونو کوم چې د پاکستان او انګلینډ ترمنځ روان دي او بیا د ویسټ انډیز او انډیا ترمنځ روان دي. د صورتحال به تاسو ته په راتلو کې خبرونه کې هم درکو. خو که راشو د ریو اولمپکس اړخ ته, ریو اولمپکس کې دا مهال چې کومه مقابله روانه دي او کومه ګولډ میډل یا چې کومه جایزه ګټلې شوې دي. نو دا مقابله د اگست د 15 نه پیل شوې دي او تر 28 پورې روانې وي. پکې 10,000 نه زیات اتلیس یا چې کوم لوبغاړي دي پکې برخه اخلي. 306 ایونټس دي او په 38 لوبو کې دي. ښه که ګولډ میډل تر شون دا مهال د ټول نړیوال دي امریکا ده. امریکا 6 ګولډ میډل زغست دي او ورپسې بیا په مجموعي توګه 50 زغست دي. په دغه کې 6 ګولډ د سرو زرو دي, 14 سپینو زرو او ولس د پیتلو دي. ورپسې په دویم نمبر بیا د ګولډ میډل زیات کمی تمغې چې غستل شي دي غ چین غستل دي. 14 د سرو زرو, 10 د سپینو زرو, 14 د پیتلو ودرشتي په مجموعي توګه. برتانیې 2 ټوټل اغست دي. و پکې د سرو زرو, 9 د سپینو زرو او 6 د پیتلو دي. دین علاوه جاپان هم سلیریشتم غي اغست دي او هغه کې و د سرو زرو, 3 د سپینو زرو او 14 د پیتلو. سویلی کوریا هم 14 اغست دي او په دغه کې 14 او 6 د سرو زرو دي, 3 د سپینو زرو دي او 14 د پیتلو دي. نو دغه د ګولډ میډل کم چې نور هوادونه هم اغست چا یو چا دوه چا درې دغه شانتي دا غي تفصيلات به هم تاسو ته راتلون کې خبرونه کې درکو. هم دا تر دې دمه د لوبو خبرونه.
د وایس اف امریکا ډیوریډیو پر یو ساده خبری خبرونه کې د تاسو شمیره مهمه روبرون د پاکستان نه درکو. تاسو ته وایي چې په کوټه کې په یو حمله کې چې په جج شوی و پړه یا زیماری د ایس یا تندره وډلې داش لخوا غسل شوی. دا ریپورت په بوړاندې کوو. تاسو ته وایي چې دغه شانتي د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې سره روان دي او د پاکستان د تختول شوی هلیکاپټر نور تفصیلات سړي. خو تر ټولو د مخزو افغانستان ته چرته چې د افغانستان چارواکي وایي د ننګرهار په سیمه کې د داعش مهمه کمانډر حافظ سعید د وجلو پخلی کوي. دغه پخلی تیر ورځ په امریکا کې د پینټاګان چارواکو هم کړی دی. حافظ سعید څنګه وجل شوی وو او د افغانستان چارواکو بل اقل سوي تفصیلي رپورت د خپل روان ناغلو.
د افغانستان ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای نږدې 19 ورځې وړاندې د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د هوایي برید په طرز کې د داعش ډلې مشر حافظ سعید وژل شوی دی.
الوتکی په بریټ کې د هغه خبرې موږ تاییدو چې هغه په همدغه ورځ باندې چې دوی ویلي دي هغه وژل شوی.
دفاع وزارت زیاته کړه د هیواد په ختیځ کې د داعش وسلوالو د مشر وژل کېدل د دې ډلې د ماتې په معنا ده او پر وینا یې په ترهګریزو فعالیتونو به یې خورا منفي اغېز ولري. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان حکومت لخوا د داعش ضد جوړه شوې تګلارې پر وړاندې د حفیظ سعید وژل کېدل ځانګړی ارزښت لري. د دې شورا ویان تواب غورزنګ له ډیوې سره په خبرو کې وویل بلخوا دی فوزی چارو شنونکی جنرال عبدالحدی خلید وایی که دی داعش ډلې مشر وژل شوی وي په افغانستان او سیمه کې د دې ډلې د فعالیتونو چارې به له ستر خنډ سره مخامخ شي. تیره ورځ د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې مشر حفیظ سعید د جولای په 26 نیټه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت د بی پیلوټ الوتکې هوایي برید د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې ترسره شوی چې په هغه کې د حفیظ سعید په ګډون د داعش ډلې 23 تنه وسلوال وژل شوي دي. بلخوا د داعش وسلوالې ډلې د خپل مشر حفیظ سعید وژل کېدل رد کړي او ویلي دي چې حفیظ سعید له بریده روغ وتی دی. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څنګه د 2015 کال د جولای په میاشت کې خپل فعالیت اعلان کړ او تر دې دمه دې ډلې له افغان حکومتي ځواکونو وسلوالو سره سختې جګړې کړې دي. حکمل روان وایس اف امریکا ډیوا ریډیو کابل.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سر روان دي. وایس اف امریکا ډیوا ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماخام د شپګونه د شپې 12 او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. په افغانستان کې د داعش توندرباد ډلې کمانډر حافظ سعید خان د وژنې د پخلی وروستو په سیمه کې سیلونکي وایي چې کچرې دغه خبر رښتیا وي نو دا به په افغانستان کې د داعش توندرباد ډلې لپاره یو غټ گزار وي. په دغه حمله کې نور چې کوم رپورټونه دي د هغې تر مخه د حافظ سعید تر څنګ 23 نور کمانډران هم وژل شوي دي. یو سیلنیز رپورټ په د سیمینار د ډیوا ریډیو خبریال ریاس حسین راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت او د امریکې د دفاع د وزارت له طرفه په افغانستان کې د داعش یا اسلامک سټیټ د خراسان مشر حافظ سعید خان سره د 23 نورو قوماندانانو په ننګرهار صوبه کې وجلې شوې دي. پاکستانی ماهرین وایي چې دا به د داعش دپاره یو لوی نقصان وي که چېرې د داعش مشر په میزایل برید کې وجلې شوی وي. اگر چې د داعش له طرفه تر اوسه پورې د دې خبرې تصدیق مخې ته نه دی راغلی، خو په پاکستان کې د افغانستان د هلو ځلو ماهر طاهر خان ډیوا ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې په افغانستان افغانستان کې په لومبي ځل د ډرون برید په نتیجه کې داعش ته دومره غټ نقصان رسولی شوی دی.
دا ولنی کس وو چې ابوبکر بغدادي د رسمن مشر ټاکلو د خراسان چې دی ورته خراسان وایي چې نو ډېر نقصان به وي، لیکن اوس مهم د داعش خپل دے خبر تصدیق ہو زکہ چہ اول افغان مشرا ویل دے کسمر دے بیا اس امریکہ ہم اگی ہم دا منلی دا پینٹاگون دا دفاع وزارت چہ حافظ سید خان وجل شوی دے چہ دا پشان شخصیت کی لیشی بڑیر مشکل ہوئی پیدائش تفارا چہ آغا پدیشی مکی پیدا کی
پا پاکستان کی دا انگریزی جبی اور اسپانے دا افغانستان سپیر ڈاکٹر عمر زخیلوال دا بیان ہم نقل کردے دے چہ روان کال دا جولائے پش پگشتما نیٹا باندے دا غبرید مخیط راغلے وو چہ پاکی دا افغانستان زواکونو ہم کمک کردے وو خود دین اولاندے ہم دا حافظ سید دا وجنے پا حوالا تیر کال دا جولائے پا یولسما نیٹا باندے ہم دا سی قسم خبرونا مخیط راغلے وو خو حغا بیا ورستو دروغ ثابت شوی وو دا دین اولاندے پا افغانستان کی دا داعش مشر حافظ سید دا پاکستان پا اورگزے ایجنسی کی دا تحریک طالبان مشر وو او بیا ورستو بی دا خیبر ایجنسی تیرا سیمی تا منتقل شوی وو خو کل چی دا پاکستانی زواکونو لطرف پا قبائلی سیمو کی ضرب عذب عملیات پیل کړی شول نو دوی هم د پاکستان سره په پوله باندې د افغانستان ننګرهار صوبې ته منتقل شول سیلانی وایي چې په ورستو کې د پاکستان په بلوچستان صوبا کوټه ښار کې د ځانمرګي حملې په نتیجه کې درې نوي کسان وژل شي وو چې د هغې ذمواري داعش په خپله غاړه اخیستی وه او هم دغه شان په افغانستان کابل مرکزي ښار کې د هزاره کمیونټي سره تعلق لرونکي اویا کسانو وجنې پړه هم داعش په خپله غاړه منلې وه په خیبر پښتونخوا کې نوموړی خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې داعش نه یوازې په افغانستان کې بلکې د ګاونډي هیوادونو دپاره هم یوه خطره ګڼلې کیږي او په افغانستان کې په غټه کچه دومره نقصان به د داعش دپاره ستونزې هم پیدا کړي ماہرین وائی چی دا تحریک طالبان نا بیل شوی دا شپک کماندانان سره حافظ سید خان دا داعش مشر ابو بکر بغدادی لطرف دا خراسان مشر ٹاکل شو چی پکی پاکستان افغانستان ایران او دا مرکزی ایسیا هیوادونه هم شامل دی ریاض حسین وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو مردان
دا دا وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے زمان پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او ٹویٹر کتلے او ریدلے شے دا ویب پانے پتا دا www.voadiva.com دا ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو د داعش تندر وډلې د بلوچستان کوټه ښار کې د جمعې پر ورځ د سړک غاړه په میچاودنې زمواري په سر اخستی چې پکې 14 کسان جوبل شوي او په کوټه کې امنیتي چارواکي وایي چې په سریاب سړک او په کولو سړک باندې د عملیاتو په وخت وو مشکوک ترهګر وژلې دي. دغه عملیات اف سی او د ترهګرۍ پر ضد جوړ ځواکونو کړې دي. رپورٹ پہ د کوټه نه د ریډیو خبريال حمید سمسور راکوي.
په کوټه کې د بلوچستان د ملشک او ویان وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وویل چې دوی دغه عملیات د بلوچستان په مختلفو سیمو کې وکړل. د ملشک او ویان وی چې د پټ شبکو له خوازخه دوی ته خبر ورکړل شو چې د کوټه د سریا په سیمه کې وسلوال کسان موجودیت لري. بیا امنیت خوندي ساتونکو ادارې راغلي دالته پلټنې پیل کړې. پر دې محل باندې ورپکو پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو باندې ډزې وکړې. په غبرګون کې دوی هم مقاومت وکړي چې په ترس کې درې وسلوال کسان ووژل شو او یو د ملیشک او اسکر ټپي شو. د بلوچستان د ملیشک او ویانوی دغه ډول دویمه پیښه بیا د کلو د کهان په سیمه کې رامنځته شوله. هلته هم خفیه ادارو و دوی ته معلومات ورکړي وو په دغه سیمه کې وسلوال کسان موجودیت لري. بیا د اساسو ادارو په شمول باندې دوی هلته عملیات وکړل چې په نتیجه کې څلور وسلوال کسان ووژل شو. د بلوچستان د ملشک او ویان ادا کوي چې دغه وژل شوي کسان د لغوسو وسلوال ډلو فعالین دي. خو بل لور ته بیا د وژل شوو په هکله باندې خپلواکو سرچینو تر اوس مهاله پورې د دغې خبرې پخلی نه دی کړی چې آیا دغه کسانو د لغوسو وسلوالو سازمانونو غړي دي او که نه. او نه د وسلوالو لوري تر اوس مهاله پوری په دې ترس کې څه بیانیه مخ ته راغلی ده. په بلوچستان کې له تیرو لسو کلو څخه امنیتي وضع خرابه ده. دلته بلوڅ وسلوالې ډلې، تندراوه مذهبي ډلې او د طالبانو وسلوالې ډلې فعال دي. د اګست په دې میاشت کې چې حکومت د 14 اګست د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت باندې بیلابیلې دستوري ترتیبوي، خو د وسلوالو له لوري د بریدونو لړۍ هم زیاته شوې ده. په روانه اونۍ کې د بلوچستان مرکزي ښار کوټه کې په سیول هسپتال کې برید وسو چې په ترس کې یې تر 4 اویا کسان ووژل سو و 1.5 تنه نږدې ټپیان شوي هم دي. د دغو پیښو مسؤلیت طالبانو فسر اخیستی وو. حکومت ویي چې د هغې پیښې په ترس کې 2.5 تنه نږدې کسان نیولې دي او دغه ډول د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناءالله زیری بیا د کوټې د پولیسو ډي آی جی چودري منظور سروري هم له خپلې دندې څخه ګوښه کړی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری ډو ټلویژن، کوټه.
او پاکستان کې یو ور بیا د پوز او حکومت ترمنځ اختلافونه په مطبوعاتو کې خبرونه چاپ کیږي. د پوز ویان د ویل دي چې د پوز جنرال راحل شریف په زربیاز عملیاتو باندې د خفغان اظهار کړی دی. تفصیل راکړي د ډیوری ډو په اسلام آباد خبريال پیر ولاد شاه.
آی ایس پی آر تر مخه فوزی کمانډرانو غونډې ته خپل وینا کې د فوج سر لخکر د ترهګرۍ په ضد شل نکاتي ملي تګلاره باندې عمل نه کېدلو په سر مایوسي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د دې په نتیجه کې اپریشن ضرب عزب او د ترهګرۍ په ضد ترسره شوې کاروایو لاسته راوړنو ته زیان رسیدلی شي. د راحل شریف وینا وه چې د خپلو خامیانو لرې کولو پورې ملک کې د امن راوستلو خواهش نشي پوره کېدلې او د فوج سر لخکر په ټولو حکومتي ادارو باندې ملک کې د انتها پسندۍ د ختمون لپاره د یو بل سره د همکارې غږ کړی دی. د نړیوالې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې دوه ورځې لګاتار د ترهګرې په ضد ملي تګلارې جاج اغستلو په ترڅ کې د اعلی پای سیاسي او عسکري قیادت غونډې شوې وې او مرکزي حکومت داسې تاثر ورکولو چې په دې معامله باندې فوج او حکومت کې یووالی دی. خو د دفاعي چارو یو څېړنکار جنرال ریټایرډ طلعت مسعود وایي چې د راحل شریف د بیان نه د حکومت او فوج ترمنځ اختلافات په ډاګه شوي دي.
اگر اس طریقے سے معاملات آگے نہیں بڑھے تو بہت ممکن ہے کہ یہ جو بلیم گیم ہے یہ بڑھتا ہی چلا جائے.
دی وای چې داسې لګي چې فوج په حکومت باندې ملي تګلارې په صحیح مانو کې د نفاذ لپاره فشار اچوي او په دې معاملې د فوج او حکومت ترمنځ بد اعتمادي موجوده ده. طلعت مسعود زیاتوي چې که دغه بد اعتمادي ختم نه شونه نقصان مې نه یوازې اولس بلکې جمهوري نظام ته هم رسی. فوجي کمانډرانو غونډې ته وینا کې جنرال راحل شریف په حکومتي اتحاد کې شامل جماعتونو د مشرانو لخوا فوجي استخباراتي ادارو باندې په نیوکو هم تشویش څرګند کړی دی او ویلي دي چې داسې قسمه بیانونه د ترهګرې په ضد روان عملیاتو ته زیان رسولی شي. واضح دی وی چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي او مولانا فضل الرحمن کوټه هسپتال چودنې په پیخه کې د فوجي استخباراتي ادارو په کارکردګي سوالونه راپورته کړیو او د مشرانو د دې پیخه رامنځته کېدل د فوجي استخباراتي ادارو ناکامي ګرځولې وه. د فوج سر لخکر بیان ته په خپل عکس العمل کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناء الله وایي چې فوجي ادارو باندې بې ځایه نیوکې مناسب نه دي. خورانا ثناء الله زیاتوي چې دغه شان سویلین ادارو په لبه ځای غوتی او چتولو ته هم ټیک نشي ویل کېدلې
کہ اگر بے جا تنقید جو ہے وہ عسکری اداروں پہ ہمیں اپنے مقاصد سے دور کر سکتی ہے تو وہی بے جا تنقید جو ہے وہ سول آرم فورسز اور جو سول لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں یا سول ادارے ہیں ان کے اوپر بھی جو تنقید ہے وہ بھی ہمیں اپنے مقصد سے دور کرے گی.
دے دعوی کوي چې د ملي تګلارې د لاندې په ټول ملک او په خصوصي توګه پنجاب ایالت کې د روانکارو خلاف په لوی کچ کاروایې شوي دي او د نفرت خوروونکي تقاریرو او د موادو خورولو او د اړیګړي پیدا کولو په تور په زرګونو شکمنه روانکاري گرفتاره کړي شوي دي. خو د دفاعي چارو بل یو څېړنکار زاید حسین په دغه حکومتي دعوو باندې سوالونه راپورته کوي او وایي
تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پکڑے ہیں لوگ کہاں پہ ان پہ کوئی کیس ہوا ہے، ان کا ٹرائل ہوا ہے، ان کی سزائیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہیٹ لٹریچر اسی طرح جاری ہے جیسے پہلے موجود تھا. آپ کسی بھی وہاں مارکیٹ میں چلے جائیے یا کسی بھی جلسے جلوس میں آپ ان کے خطابات سن لیں، وہ اسی طرح جاری ہے جیسے کہ پہلے جاری تھے.
چې حکومت د زرګونو په شمیره کې دغه روانکارو د گرفتاری دعوه کوي، نو د خی چې دای په کومو جیلونو کې ساتلی دي او د دوی خلاف تر اوسه پورې څه قانوني کاروایي کړې دي. مطبوعات د سرچینو د خولې وایي چې د وزیر اعظم په مشرۍ کې ترسره شوې غونډه کې د ملي تګلارې هغه اته نکات په ګوته کړي شوي دي په کومو نکاتو چې په چټکتیا سره عمل نه کیږي. دې نکاتو تر مخه مذهبي انتها پسند ډلې اوس هم په ښکاره فعالیتونه لري او په سوشل میډیا باندې د خپلو تبلیغاتو پرچار کوي، او دا چې حکومت د ترهګر ډلو د مالی سرچینو تړلو، فرقاوریت باندې قابو موندلو او قبایلي علاقو کې د اصلاحاتو په نفاذ کې ناکام دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی او اوس یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
امریکایي او افغان چارواکي پخلی کوي د توندو ډلې داعش خراسان سیمې مشر حافظ سعید خان افغانستان کې په یو ډرون برید کې وژل شوی. سیلنکاران وایي د سلیری شو ملګرو سره دغه داعش مشرانو وجنه د ترهګرۍ په ضد غټ گزار دی.
د پاکستان پوز مشر جنرل راحیل شریف خبرداری ورکړی که چرې د ترهګرۍ پر ضد قومي پلان په سمه توګه حکومت عملي نه کړو، نو د ضرب اسب عملیاتو ګټې د لاسه تللی شي. دفاعي کارپوهان وایي د پوز مشر خبرداری د حکومت او پوز ترمنځ اختلافات څرګندوي.
اگر اس طریقے سے معاملات آگے نہیں بڑھے تو بہت ممکن ہے کہ یہ جو بلیم گیم ہے یہ بڑھتا ہی چلا جائے.
او د قبلی سیمو لپاره د پارلماني غړو مشر شاجی ګل ویلی دی په فاټا کې ان اصلاحات لپاره کېدونکې کوشش په آخري پړاو کې دی.
اوس موږ کوشش کوو چې چې ستمبر ته چې کوم ریفارمز راځي هغه ریفارمز پرایم منسٹر اعلان کړي.
او زه غواړم د خبرونو تفصیل ته
د امریکې د دفاع محکمې ویلي دی افغانستان کې شوی یو هوایي برید کې د توندو ډلې داعش یو مهم کمانډر حافظ سعید خان وژل شوی دی. پینټاګان د جمعې پر ورځ د حافظ سعید د وژل کېدو پخلی کړی ویلي دی. حافظ سعید په 26 جولای د افغانستان د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ شوو هوایي عملیاتو کې وژل شوی. پینټاګان ویلي دی داعش ننګرهار ولایت د توندو د تګ راتګ لپاره او تربیت لپاره کاروي. بلې خواته د پاکستان چارواکو ویلي دي په افغانستان کې د حادثې سره مخ شوي هلیکاپټر غړي برامدکونکو خوشي کړي دي او په خیریت سره کور ته رسېدلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خالی پرز ویلي دي چې د پنجاب حکومت یو هلیکاپټر د اگست په 14 بے درک شوی وو. د ډیوري ډیو په خبرونو کې به په دې اړه تفصیلات اوري چې د پاکستان حکومتي چارواکو دغه مذاکرات د کومو ډلو سره کړي دي او دغه کسان څنګه راخلاص کړي شوی دي.
امنیتی چارواکي وایي په کوټه کې په عملیاتو کې وو مشکوک ترهګر وجلی دي. د ملیشیا ځواکونو ویان ویلي د ترهګرۍ مخنیوي ځواکونو او اف سي په شریک باندې دغه عملیات د کوټه په سریاب سړک او کوهلو سیمو کې کړی دي. اخوا ته داعش تون ربړلې په کوټه خار کې د جمعې پورز د سړک غاړه به میچودنې ذمہواری په سر اخیستې چې پکې د 10 کسان جوبل شي.
او د پاکستان د پوسر لخر جنرال راحیل شریف هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي په ملي تګلارې په چټک کار نه کېدو خپګان خودلې دي. مطبوعات وایي جنرال خبرداري ورکړې کچري په دغه تګلارې عمل و نه شونو ترهګرۍ به هم دغه روانه وي. د جنرال راحیل شریف په مشرۍ د پاکستان پوز مرکز جی ایچ کیو پنډي کې غونډه شوه. د پوز د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر لوري د جنرال راحیل شریف دغه بیان سره سپیناوي نه دی شوه، خو تیرونی کوټه کې د خنړۍ ځانمرګي برید څخه وروسته ځینی سیاسي مشرانو د هیواد په استخباراتي ادارو سخت نیوکه کړې وي.
د پاکستان قبایلی سیمو لپاره پارلماني مشر حاجی شاجی ګل افریدی وایي د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې خپل کار سرته رسولې او دا چې امکان دی وزیر اعظم نواز شریف د ستمبر په 16 دغه اصلاحات اعلان کړي. د قبایلی اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې د دې وړاندې د بیلابیلو قبایلی سیمو دورې کړې او هلته د قبایلی مشرانو سره لیدلې دي، خو په دغه کمیټې د قبایلی سیمو ګڼ شمېر مشرانو نیوکه کړې وي او ویلي دغه کمیټې د قبایلی خلکو نمائندگی نه کوي.
او په جنوبی امریکا کې طوفانی بارانونه روان دي او د لوزیانا ریاست گورنر جان بیل ایڈورډز د بیړني حالاتو امر کړی دی. چارواکي وایي په نیورلینز او جنوبی شرقي علاقو کې د باراني خوړ څخه دوه مړي موندل شوي دي. جنوبی میسیسیپی او الاباما هم سخت بارانونو ژوند پټه پودرولې دي. د سیمې په زیاتره برخو کې تر د اتوار د ورځې پورې د سختو سیلابونو خبرداری ورکړل شوی دی.
شام کې د یاغیانو ډله سیرین ډیموکراتیک فورسز یا ایس ٹی ایف وای دوی د ترکی سرحد سره نږدې د داشتون ربډل نه د مانبیج خار کنټرول په خپلو لاسو کې اخستې ده. د دغه ډلې بیان رایټرز خبری ادارې تبیل دي. د داشتون لاري د مانبیج خار نه تختید ورستو د دې ځاکونو دا په مکمله توګه باندې کنټرول کړی دی. د ایس ٹی ایف وایان شرفان درویش ویلي د امریکې په مرسته ځواکونو د داعش لخوا یرغمل کړي 2000 عام خلک هم را خوشی کړی دي کوم چې داعش ته انساني ډال په توګه باندې استعمالول. او د امریکې صدر براک اوباما وایي امریکا د موسمي بدلون خلاف جنگ کې نړیوال مشر جوړ شوی دی او د اوسني وخت تر ټولو غټ چیلنج بللی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. او اوس راځو د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو لپاره مشر حاجی شادی ګل افریدی وایي چې وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې خپل کار سرته رسولې دي او دا چې امکان دی وزیر اعظم به د ستمبر په شپږمه نیټه دغه اصلاحات اعلان کړي. دغه کمیټې د بیلابیلو قبایلی سیمو دورې هم کړې دي خو په کمیټې باندې یو شمېر مشرانو نیوکې کولې او ویلي چې دا د قبایلی سیمو د خلکو نمائندګي نه کوي. نور حال پہ دا سیمینا دا اسلام آباد نہ دلی ریڈیو خبریال الیاس خان را کبھی
قومی اسمبلی کی دفاٹا پارلیمانی لیڈر حاجی شاجی گل افریدی ویلی دی چی دا قبائلی سیمے اصلاحات و سفارشات پا آخری پڑاؤ کی دی او کمیٹی با خپل رپورٹ ڈیزر وزیر اعظم تا اڑان دکڑی. ڈیوا ریڈیو سر پہ زانگڑی مرکہ کے دا اوی چی زمونگا حسوا چی پسوار لسم اگست وزیر اعظم دفاٹا اصلاحات و پالیسی اعلان کری او دا وزیر اعظم دا ناروختیا او دا حیواد نا بہر پاتے کی دو لوجی دا سے انشو
اس مون کوشش کو چی چی ستمبر تا چی کم ریفارمز رازی آغا ریفارمز منسٹر اعلان کی پر ریفارمز کے کاغذ وزٹزمز کمپلیٹ شول اور سرا زما پخیال ان شاء اللہ تعالی اسٹیبلشمنٹ نام ہوم کم ریکمنڈیشن وغا ہم را غلی دی پرائم منسٹر تب پریزنٹیشن پاتے دی او داغین آباد پرائم منسٹر زمون سرا یوزل کینی او پدے باندے حکومت او دے فاٹا پارلیمنٹیرین او دے کمیٹی ممبران پا کنسنسس باندے دا ریکمنڈیشن دے در بیل حصہ کو ریفارمز کے یو خو خپل حق چې عوام متخپل حق ملو شي خپل اختیار ملو شي ځکه چې په ټولو صوبو کې او په دوو یونټ په جی بی کې او کشمیر کې دا حق ملو دي او زمونږ ته دا حق نه دی ملو. اې دا حق نه ملو دی له وجې نه دا سیستم چې دا چاته کونټیبل نه دی دا چاته جواب دی نه دی هم دا وجه ده چې دا زمونږ د زلالت باعث جوړ شو. نو ان شاء الله تعالی چې د ټولنا اول خبره ده چې مونږ به خپل عوامو ته اختیارات اخلو هغه خپل خلکو خی غبر ټول سیستم چلوي. دا غنه بعد وایمه خبره چې دا چې کم د قبایلو انکم دی هغه به قانوني کیږي او دریمه خبره چې دا هغه جوډیشلی ایکستنشن دی چې انصاف حق به ته ملوي کې انصاف دروازې به ورته کولاوي. دا دریم مین مقصدونه او مونږ وایي چې دا دریم مقصدونه مونږ حاصل کو نو مونږ 80% قبایل ان شاء الله تعالی مین سټریم لاین ته را
د فاټا د پارلیمان غړو لخوا قبایلی سیمه کې بنیادی اصلاحات راوستلو او دا د هواد نورو برخو په شانتي مرکزی ادارے تارا وستلو د پارا دوشتم آئینی بدلون کامی اسمبلی تا په دوشتم ستمبر 2015 کې اڑان دی کړی شوی وو. د کوم د پارا چې د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو پینسکسی کمیټي جوړ کړی شو چې دغه اصلاحات باندې کار وکړي. دغه کمیټي د قبایلی سیمو د اوواړو ایجنسیانو دورې وکړي او ځایي قبایلی مشرانو د سیول سوسایټي غړو سره د دې اصلاحاتو په اړه لیدل کتل وکړو او د دوی رائے راغونډې کړي. د حکومتي ذرایعو تر مخه د قبایلی مشرانو او سیول سوسایټي لخوا دوه رقم سفارشات مخې ته راغلي دي. یو د موجوده نظام او جرګې ملاتړ کوي او زلمی کول او سیول سوسایټي د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زم کولو په حق کې دي. د یو سوال په جواب کې چې بعض خلک اوس هم د زور نظام په حق کې دي او د دې اصلاحاتو مخالفت کوي او دا چې فاټا سیاسي اتحاد وایي چې دوی په دې هړه په باور کې نه دي اغستې شوي. حاجی شاجی ګل اوي
چې هر څوک هم په دې متعلق د قبایلو ماته خام مشوره را کولای شي اغه ته زه حاضر يم زب ورزم اغه ما راضي رااله د دې خبره چې کم خلک د ریفانس مخالفت کوي دا اکچول اغه خلک دي چې کم خلکو سورس اف انکم دا سیستم دی اغه خو داسې مواري جوړيږي چې اغه د دې مخالفت وکي ځکه چې اغه خو نه چرته مهنت کړی دی نه چرته دکان شته نه چرته کارخانه شته نه چرته جاګیردار دي چې زمه کې دي
خو بازې سیډنکار غني چې په مکمل توګه قبایلی سیمه ته پوره پوره انتظامی او مالی اختیار ورکول دغلته عدالتی نظام غزول او د اف سی آر په مکمل توګه خاتمه کې اوس هم یو شمیر خندان روان دي دی. الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان لخوانه دا وخت تاسو ته بګران اوردونکو دا سی وی چې هغه هلیکاپټر چې کم خلکو هغه را خلاص کړی شوی د پاکستانی چارواکي وی د افغانستان کم چې یا طالبانو خوشی کړی دي کم چې د پاکستان په یو هلیکاپټر کې د افغانستان کې کوشي په حادثاتي توګه باندې او اوس په پاکستان کې ځینې څلنکاران دا پښتنه کوي چې د پاکستان حکومت مذاکرات د چا سره کړی دي او طالبانو سره حکومت په ځای مذاکرات د افغانستان حکومت سره په ځای طالبانو سره څنګه وکړل دغه تفصیل په نورو خبرونو کې هم تاسو اورئ خو ځو اسلام آباد ته چرابیا پھر پیو رپورٹ راکی
د پنجاب حکومت ته ہیلی کاپٹر عملہ د افغان طالبانو لاړخه خوشی کول ورسته پاکستان ته را رسیدلې ده بهرنیو چارو د وزارت لاړخه جاری سیوی یو بیان کې د دې خبرې پخلی سوی دی چې په افغانستان کې راغورځېدونکي د پاکستان د پنجاب حکومت په ہیلی کاپٹر کې سوار شپږ غړي په حفاظت سره اسلام آباد ته را رسول سوی دي نفیس زکریا وایي چې د هلیکاپټر عمله په قبایلی سیمې کرم ایجنسی کې د پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې پاکستانی چارواکو ته سپارل سوی وه چې وروسته د هلیکاپټر په ذریعه اسلام آباد ته راوستل سوه د بیان تر مخه دغه یرغمل عمله د ځایي جرګې په مرسته خوشی کړې سوې ده څرګنده دی وی چې د پنجاب حکومت ایم آی ولس هلیکاپټر د جوړېدو لپاره د رواني میاشتې په څلورمه نیټه د افغانستان د لارې ازبکستان ته روان کړی سوی و چې د افغانستان صوبې لوګر په ضلع ازراکیا کراش لینډینګ وکړو په دغه هلیکاپټر کې پنځه پاکستانی چې پکې څلور ریټایر فوجیان وو او یو روسی نیویګیټر هم شامل وو رپورټونه وایو چې افغان طالبانو په هلیکاپټر کې سواره ټوله تنان یرغمل کړي وو چې وروسته یې نورو ډلو هم د یرغملولو دعوې کړي وې د پیښې وروسته وزیر اعظم میا نواز شریف او د پاج مشر جنرال راحیل شریف د افغان صدر اشرف غنی او په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو مشر جنرال نیکلسن سره هم رابطه کړې وې او د دغه تنانو د واپسي د مرستې خواسته کړې وو وزیر اعظم ویلي وو چې د خلکو د خوشی کولو لپاره به ټولې ذریعې استعمالوي د پاکستان او د روس د دواړو حکومتونو د ګډو هڅو سره سره افغان حکومت د خلکو د لټون لپاره باقاعده سرچ اپریشن پیل کړی وو رابعه پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي نه پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
پاکستان کې په آئین او قانون کې د بدلون لپاره چې کوم مذهبي یا اسلامي چاروي د هغې لپاره کونسل اسلامي نظریاتي کونسل له هغه مشورې ورکوي یا تجاویز ورکوي خو پروسیو کې په پاکستان کې په مختلفو صوبو کې کل نه چې صوبای خود مختاری ورکړل شوی دا صوبو ته اختیار ورکړل شوی دا چې د خپل صوبو کې په مختلفو چارو باندې خپل قوانين جوړ کړي لکه په خجو د تشدد په اړه قوانين په پنجاب کې یو قانون جوړ شوی دی خو په خیبر پختونخوا کې د قانون لپاره اوسم هلې ځلې روان دي او زنانه غړي وي چې دوی غواړي په دې کې یو قانون سازي وشي، خو اسلامي نظریاتي کونسل تر اوسه پورې هغه تجویزونه نه دي جوړ کړي کوم چې دوی ته پکار دي. وایي چې اسلامي نظریاتي کونسل تجویزونه هم تیار نکړل نو بیا به دوی په ځایي عالمانو باندې دغه تجویزونه تهروي او د هغې په رڼا کې به قانون سازي کوي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د زنانو یا ښځینو غړو دغه ویری فکرمندۍ حمدالله په یو رپورټ کې راغونډوي.
د پښتونخوا د پارلماني سیاسي ګوندونو خزینه وغړو په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د کورنۍ تشدد د مخنیوي د قانون په اړه اسلامي نظریاتي کونسل خپل لیکلي سپارښت وړاندیزونه په یو نه کې صوبایي اسمبلی ته راوونه لګل، نو دوی به خپل ګوندونو د قانون اسمبلی ته راوړلو په اړه اشاره چوي. د اسمبلی سپیکر مهرتاج روغانی وویل
د زیاتو خلکو خیال چې بیکاز وی آر لیجسلیچر او مونږه ډایرکټ اسمبلی ته وړو شو دا زمونږ حق ته بوتلی شو، خو سم اف د ممبر سیټ چې نه دونه مو ویټ کړی دی نو یو هفته نیمه نور ویټو کو خیر دی، هغې به هم راوغواړو د اسلامي نظریاتي کونسل والا او نور سکالرز به هم راوغواړو او یو فاین دغه به وکړو، ګنې حق زمونږ دی مونږ وړی شو دا اوسمه.
د زنانو د حقونو د څارنې صوبایي کمیشن مشران علم تورو وایي دوی اسلامي نظریاتي کونسل ته درې خطونه لیږلي خو کونسل تر اوسه ځواب نه دی ویلي.
درې خطونه هغوی لتلی دي، د هغې د یو خط جواب اوسه پورې نه دی راکړی، څلور میاشتې وشوې په دې پروسس کې. نن دا حتمی فیصله وشوه چې دا به مونږ داسې کوو چې مونږ دې ته یو هفته بل انویټیشن ورکوو چې د دې د طرف نه څوک هم دی را لېږي سی آی آی خپل ریپرزنټیشن، هغې دې مونږ سره کښېني، مونږ به خپل علما یو سوچ کوم د ډفرنټ سکول آف تھاټس نه چې کوم دا خلک دي هغې به روغواړو، دې به مونږ مخامخ کښېنو، دا پارلمنټیرینس به ټول کښېني. کدی بیام هفته کې دنه را نغلل نو دا بیل به زینېخ پارلمنت ته او دا ټول پارلمنټیرین چې کوم آن بورډ دي دی به دا بیل الته کې اسمبلی باندې ډیفند کوي، ځکه چې هر چاته پدچ دی بیل کې ایس ان اسلامیک شی نشته دی.
د حکومتي ائتلافي کامی وطن پارټي خزینه غړي ډاکټر میراج خماین وایي په کار نه وایي چې صوبایي قانون سازو خپل اختیار کې نظریاتي کونسل ته برخه ورکړي وي، خو وایي د قانون وزارت دغه کار به اجازه ته کړی دی.
آی آی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سر کامنٹس دی اگر سر سوکھ نے شیئر کی جی چال راغلی دی کم ذائقی دی جو منگتے ہو وہی جی جواب منگولی ہوا نا نہ غم نہ راکے بل جو واک اختیار از منگ خپل دے دا جوڑول بلز جوڑول اگر زمنگ کار دے اگر سی آی آی کار نہ دے اے خود مشورہ دے اے خود پلا ویو پوائنٹ دے ہولی کا بسولی کا اس از منگ مرضی دے چاغ منگ قبل ہوا کنو ان قبل ہوا.
د تحریک انصاف غړي عائشہ نعیم وایي په پنجاب کې د کورنۍ تشدد په قانون اسلامي نظریاتي کونسل لخوا مسله جوړه شوې وه، خو د پښتونخوا په قانون کې مذهبي سیاسي ګوندونو خپل دریځ وړاندې کړی و.
کې داسې څه ان اسلامک څه نشته چې علما یا سی آی اے والا په دې باندې اعتراضات کم راځي، ځکه چې ډومیسټک وایلنس صرف د خواتین نه دی، دا د سړو د حقوق خبره هم دلته ده. دا ډومیسټک وایلنس دا زموږ دلته چې یو بی بی څنګه وایي چې دا د انسان د انسانیت خبره ده، د سړي او د ښځې خبره نه ده.
د شپاړسو سپو د قانون کې یو دیرش تفی دی چې پکې د کورنۍ د نارینه او زنانه غړو پر ضد د تشدد یا د حق وهنې د مخنیوي لپاره سزاګانې ایښودل شوې دي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، پېښور.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیوه ریډیو دی.
ټلیفون 001-202-205-003.
ویډیا ټلیفون 0800-999-0.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. په داسې حال چې په بلوچستان ایالت سرخار کوټه کې په وروستیو ورځو کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي او بیا په سول هسپتال کې په یو خونړۍ ځانمرګي حمله کې د اویو پورې کسان ووژلې شو چې پکې زیاتره وکیلان شامل وو. د پښتون قومي جرګه مشر نواب ایاز خان جوګیزی په پښتنو مشرانو باندې او په مذهبي مشرانو باندې غږ کړی دی چې د خپلو مسلو د حل لپاره او د پښتنو د وینې تویدو د مخنیوي لپاره رایوځي شي او د دې لپاره په شریکا یو پلان جوړ کړي. د دې سره خبرې اترې په چمن کې د ډیوه ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي کړي.
د پښتون اولسی جرګې مشر او د جنوبی پښتونخوا د پښتانه کار نواب نواب ایاز خان جگیزی وویل چې د شمالي پښتونخوا بعد دا وخت جنوبی پښتونخوا په هغه ور کې سوځول کیږي چې د بلې خوا څخه راغلی دی. په دغه کې هم عام کس او هم ملا او هم د کام مخور خلک وژل کیږي چې دغه د پښتانه کام دپاره د غټ ویر او نقصان برابر دی. دغه خبره نوبایا جوگیزی دلته په چمن کې د کوټه سیول اسپتال په ځانمرګي برید کې وژل شوی د عوامي نېشنل پارټي ایلتي مشر اصغر خان ورور اصغر خان د پاتې د مراسمو ادا کولو په مهال ډیور ریډیو سره وکړي. نوبایا خان جوگیزی نور زیاته ک چې نن وکیلان په نقش وسول سبب سیاسي مشران او د کام هغه مخکښ خلک به د مخ وېستل سي کم چې د کام ته لار ورشي.
پر موږ فاینل راوند به د دهشتګردۍ په دې صوبه کې چلوږي. په دې کې به اول اور زموږ تعلیم یافته طبقه ته لاس ورشي، موږ بیوروکریټ ته لاس ورشي، موږ افسران ته لاس ورشي، دا به ټارګټ کړي. بیا به د دې بعد پولیټیشن ته لاس ورشي، درې څلور غټ پولیټیشن بل منځوري، بیا به کوشش دا وي چې د دوی د بلوڅ او د پښتون ټکراو پیدا کړي. دا ګر مرلی و مشتګور
نواب ایاز جوگیزی نور زیاته ک چې پښتانه حکمرانان په وسنی حالاتو کې څه نسی ویلای، ولی که خپل حق وغواړي هغه غدار بلل کیږي.
د عوام نمائندگان په پارلیمنت کې رښتیا خبره او سپینه صفا خبره نشي کوله. که خبره کوي نو پر هغه باندې د کوم دښمنۍ یا د غداري سټمپ لګیږي. او تر څو پورې چې موږ په دې وطن کې رښتیا نه شروع کړي، رښتیا خبر نه شروع کړي، بد ته بد او ښه ته ښه نه ویلي، د تورو د سپینو ما تمیز نه کړي، زموږ وطن نشي جوړېدای.
نواب ایاز جوگیزی نور زیاته ک چې د ډیور ریډیو له لارې به د پښتانه کام څخه دغه اپیل کوي سراسی د نور د جنگ څخه راووزو.
ستاسو د ریډیو له لارې زه غواړم چې تاسو ما ژه خر پښتانه ته ورسېږي چې راسی نن ځخه د بل خدمت پریږدو. د نور خدمت موږ ډیر وو، د اسلام پر نامه موږ ډیر استعمال شو، په کشمیر کې موږ وجنګید، پنجاب د پاره موږ په افغانستان کې وجنګیدو، د دنیا پنجان کې هر ځای کې عرب ته رسیدلی. یعنی دا ډیر جنگونه موږ هغه جنگونه وکړو چې بې مقصده جنگونه، موږ د کام لپاره جنگ نه دی کړی. بلوڅ قوم ډیر خوار کمزوري قوم دی په لچ پښو، لیکن دغه د جنگ هدف معلوم.
د کوټه د سیول اسپیټال د خونړي ځانمرګي برید د پاس دا وخت د هر لوري دغه اوازونه راپورته کیږي چې پښتانه کده لردي کده بر په خپل منځ کې د یووالي د پاره دی یو جرګه جوړه کی چې پر روان وختونو کې د دغه رنګ د حالاتو مخنیوي د پاره پریکړه وکړي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، چمن.
ځوان دی
او که زوړ،
نر دی
او که ښځه،
وایس اف امریکا دیو ریډیو هر چا لپاره
تازه خبرونه، مرکه
او د خبرو اترو پروګرامونه لري.
تاسو هم پکې برخه اخیستې شئ. ټلیفون 001-202-205-003
او ویډیا نمبر دی 0800-999-0.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د ترکی او د ایران خارجه وزیران د جمعې په ورځ خپل ترمنځ تجارتي اړیکو زیاتولو باندې راضي شوي دي او د دې ترڅنګ ژمنې هم کړې دي چې د شام په مسله باندې د اختلافاتو باوجود به دوی د دغه مسلې د حل کولو لپاره د یو بل سره زیاتې مرستې او تعاون کوي. د وایس اف امریکا یو رپورټ پیتا استاد منګه همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
جمعې په ورځ د ترکیه او ایران خارجه وزیران په دې موافق شوي چې تجارتي تعلقات بغزوي. دواړو وزیرانو د شام په مسله د پراخه همکارۍ ژمنه څرګنده کړي، هرڅه که په دغه معامله د دواړو نظرونه بدل دي. ګډ خبري کانفرنس په مهال خارجه وزیر محمد جواد ظریف ایران لخوا ترکیه کې 13 میاشتې شوي ناکامې کودتا په لړ کې د حمایت څرګندونې وکړې. دغه ناکامه کودتا چې ترکی فوز یو ډلې کړی وه پکې 200 پورې تنان وژل شوي وو. د ترکی خارجه وزیر میولات کواسو ګولواس خپل ایرانی هممنصب ستاینه او مننه وکړه. خاغلی میولات ویلي 13 میاشتې ناکامې کودتې په مهال د خاغلی ظریف حمایت ډیر مهم دی. د ویلي د کودتې په شپه نه دی اوده شوی او نه د ده ملګری جواد ظریف. د ویلي دی هغه خارجه وزیر دی چې ورسره تر ټولو زیات ګڼېدلی. د ورته پښپکه 15 واره ټلیفون کړي. ترکی ګیلا کوي چې د غربي ملکونو لخوا ورته کوم حمایت نه دی راغلی، بلکې امریکا کې مشت مذهبي مشر فتا ګولین پلاویانو پر ضد سخت زور زیاته باندې اندېښنې څرګندوي. ترکی حکومت تور لګوي دغه ناکامه کودتا فتا ګولین پلان کړی و. د ناکامې کودتې وروستو د غرب لخوا ډېر وروستو بیان راتلل، او بیا واشنگتن او غرب دواړو لخوا د فتا ګولین پلاویانو پر ضد ګامونو باندې اندېښنې څرګندولو انقره په کار کړي. د دغه ناکامه کودتې وروستو نږدې 15,000 خلک نیول شوي دي چې پکې 18,000 په رسمي توګه نیول شوي. تهران لخوا د انقره حمایت په حق لا ګمان کیږي مثبت نتایج براوړي. د ترکی صدر رسب طیب اردوان نړیوالو چارو تر ټولو ستره سلاکاره آی سی سوزن اوسلیور ویلي چا چې هم ترکی کې د جمهوریت حمایت کړي هغه د دوی لپاره ډیر مهم دی او دوی به همیش یاد ساتي. انقره ته خپل سفر په مهال ایرانی خارجه وزیر جواد ظریف د صدر اردوان سره هم لیدلی. د ترکی جمهوریت نومي ورځپاڼې سیاسي کالم لیکونکي سامی عدیز ګمان کوي ناکامه کودتې په مهال د تهران حمایت به دواړو ترمنځ اړیکې مضبوطې کړي او ترکی به د نورو اتحادیانو نه لرې کړي. دی وایي د کودتې نه وړاندې هم دوی لیدلي چې تعلقات بحالې لپاره کار روان و، او یقینا ایران لومړی ملک دی چې د کودتې غندنه کړي، او ایران یقینا خپل ځان لپاره ګټې هم لټوي. او وایي سعودي عرب او قطر د اردوان پر ضد د کودتې غندنه کې ډېر مخکې نه وو. سعودي عرب او قطر چې د ایران حریفان دي 1300 کلونو راهیسې د انقره تر ټولو غټ سیمه ایز اتحادیان جوړ شوي چې شریک مفاد یې شام کې د حکومت پر ضد جنګیدونکو یاغي ډلو مرسته کول دي، او د شام حکومت تر ټولو مضبوط ملګری سیمه کې ایران دی. خو د صدر اردوان نړیوالو چارو ستره سلاکاره آی سی سوزن اوسلیور شام په حقله د دواړو ملکونو اختلافات دومره مهم نه بلي. دی ویلي د ایران او ترکی ترمنځ سکومه غټه مسله نشته، دوی صرف سیمه کې خارجه پالیسۍ په حقله بدل نظر لري ځکه وخت په وخت بلابیلو اړخونو ته ولاړ وي. خدا مسئلے ډیرې سنجیده نه ګڼي چې په سیمه کې د ترکی او ایران په تعلقاتو کوم غټ اغیز پرې وباسي. جمعې پورس د جواد شریف انقره ته سفر په مهال دواړو ملکونو عزم کړی چې یو بل سره به اقتصادي اړیکې په خصوصا د توانایي په مت کې تعلقات به نور پراخوي. انقره غواړي د ایران ګیس یورپ ته وړلو لار جوړه شي. د ښاغلي ظریف دا سفر په داسې حال شوی چې دې اونۍ د ترکی صدر اردوان ماسکو ته سفر کړی و چې پکې دواړو ملکونو د شام مسلې حل لپاره او داعش ته ماتې ورکولو په لړ کې نږدې همکاري عزم څرګند کړی.
د پاکستان لخوا د افغانستان سره د تورخم په پوله د څوکۍ جوړولو او د تګ راتګ په چارو کې د سختې پیدا کېدو وروسته د یو شمېر مشکلاتو سره اوس په خیبر پختونخوا کې په پېښور کې په شوبو بازار کې دوکانداران وایي چې د هغو د زړو گاډو سوداګانې نرخونه ډېر خیږي او گاکونه ورسره کمیږي. رپورټ پر راکوي د پېښور نه د دوی ریډیو خبریال ابراهیم شینواره.
د پېښور شوبې بازار په ګډ پاکستان کې د لاریو موټرو د زړو او نوو پرزو یو لوی تجارتي مرکز ګڼلی شي، او د پېښور ځایي تاجرانو په شمول دغلته د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي تاجران د چا زیاتره تعلق چې مومند او خیبر جنسۍ سره دی هم د دغه کاروبار سره تړلی شوي. د شوبې بازار سره سم دغلته نږدې د اف سي مارکیټ نه هم په لویه کچه دغه د موټرو لاریو پرزې یا آټو پارټس د هیواد نورو برخو ته هم وړی شي. خو اوس چې د کلنه د تورخم په پوله د سفري اسنادو په اړه کومه نوې پالیسي د اول جون راهیسې لاګو کړی شوې، او د دغه پولی د لارې افغانانو په شمول ځایي تاجرانو له هم بغیر د قانوني سفري اسنادو دواړه غاړو ته د تلو راتلو اجازه نشي ورکولی، نو د دغه له وجې د آټو پارټس کاروبار هم ډیر متاثره شوی. د ځایي تاجرانو په وینا د هفتې یا اونۍ په ځینې مخصوصو ورځو کې به د شوبې بازار او اف سي مارکیټ نه په سلګونو د آټو پارټس تاجران د تورخم پورې غاړې افغانستان ته ورتلل، او دغلته به یې د نوو زړو پرزو سوداګانې کولې، کومې به چې بیا په بیلابیلو طریقو اول د تورخم دغې غاړې ته او بیا پېښور ته وړی شوې. خو په تورخم کې موجود د آټو پارټس یو ډیلر ولایت شاه عرف شکویي چې د نوو بندیزونو له وجې د هغوی کاروبار تر 15% متاثره شوی.
دی علاقے خلق واڑی خلقی تقریباً کشتن علاقے پر تکلیف ہے ان کے خراب کاروبار تباہ برباد کا مطلب عرب تباہ نے اتوار اور پیر مدرس ممن برات دو بکانڈر اور بکانڈر ماتا والے کچھ بولے ٹول ڈگ یار دی اور مالم تو کزانی معلوم زیادہ رات لگا صدر دکانداران وہاں کچھ پاک ٹلوار پاک واڑی خلقم پاک صبح کے دکانداران دکھانا تو مرد بزاج کو سرادی میں سو گردی نہ ہو سو کر نه خو بس پاتې دي روزګار داش خراب فل زیات کرسیان مداش 100% داش مداش 25% راغله اخیم داش پیر اعظم او پیر باندې اعظم دا روزګار ده
په شوبه بازار او اف سی پلازا کې هم د دغه کاروبار سره تړلو تاجرانو په وینا د تورخم نه هغوی د مالونو رسد متاثر کیدو لوجې زیاتره د نو او استعمال شو پرزو بی څو چنده اضافه شوی او ځینې قسمه پرزې خو بیخي ناپیدا شوی د دغه تاجرانو په وینا د تورخم پولی پورې غاړې ته هغوی د پرزو نه ډکې کانټینرې ولاړې دي خو پیښور ته د راوړلو څو ذریعه نه کیدو لوجې هغوی د درنو مالی تاوانونو سره مخ شوي ورسره د دغه بندیزونو لوجې یو څو شمېره تاجرانو د دغه کاروبار خپل لاس هم راخکلی د یادونې وړ ده چې د تورخم د لیارې دغه آټو پارټس په غیر قانوني توګه د پولې دغه اړخ ته راوړی شو او په دې غرض د لاسګاډو هم په لویه کچه استعمال کولای شو خو چې کله نه د آټو پارټس په راوړلو بندیز سخت کړی شوی دی نو د لویو تاجرانو په شمول ګڼ شمېر د لاسګاډو والا هم بېروزګاره شوي البته داسې معلومات ترلاسه شوي چې اوس ځینې تاجران هم دغه مالونه د تورخم په ځای په نورو غیر رسمي لارو اول